بختور د نبی نور غلیه فغل رخو کیا رشغلیه زدی واخل مہر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبی نور غلیه فغل رخو کیا رشغلیه زدی واخل مہر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبی
د لشکر مشر پخپل مسروق د یمن پاچاو چې د ابرهه زوی دی او د فارسیانو د لشکر مشر اخرز اخرز ډیر قوي او شدید سړی وو. وایي د ده غشي او لیندۍ د ډیر قوت په سبب بې له ده څخه بل چا نه سوای استعمالولی. اوس چې جنګ شروع دی اخرز ولاړ دی د جنګ حالاتو ته ګوري او څارنه یې کوي د جنګ نقشه جوړوي. نو پوښتنه یې وکړه ویل د حبشانو پاچا پیژنې؟ سیف ویل هو. هغه سړی وینې چې ورېښمین کالی یې اغوستی دي او پر فیل سپور دی او پر تنګي یې سور یاقوت دی؟ اخرز ویل هو. ویل دغه نفر یې پاچا دی. اخرز ویل اوس یې پرېږده تر هغو چې د فیل څخه کښته کېږي. بیا و اخرز ته وویل سوه چې د فیل څخه راکښته سو پر آس سپور سو. ویل اوس یې هم پرېږدی. څه وخت وروسته اخرز ته وویل سوه چې اوس پر غاتره یا قچره سپور سو. ویل ها د خره پر لور اوس یې حال ګوري. دغه اخرز د خپل لشکر شاته ولاړ وو. د هغه ځای څخه یې غشی ورته برابر کړي. مسروق یې د دوو سترګو په مابین کې هغه د یاقوت پر ځای وویشتی او غشی یې د سر تر هغه بل طرف ووتی. مسروق د ابرهه زوی ووژل سو او د ده په مرګ د حبشې لشکر ماته وخوړه او د فارسیانو لشکر پر یمن مسلط سو. کم وخت چې فارسیان کامیابه سوه نو یې حکومت و سیف ابن زی یزن ته نه کی ور بلکې دوی په خپله حکومت جوړ کړي. او دغه خبره تر اوسه پورې په یمن کې متل ده. وایي دا غوټه د سیف ابن زی یزن غوټه ده، خلاصېده نه لري. د یمن د خلقو دا عادت وو چې کم وخت به دوی ته مشکل پیښ سو نو بې کومک د خارجانو څخه وغوښتئ. خو کم وخت چې به هغه خارجان راغله د دوی مشکل به تر هغه اول هم زیات سو. هو د یمن خلق اوس د حبشې د حکومت څخه خلاص وه، مګر د فارسیانو تر تسلط لاندې سوه. بیا نو کسرا د خپل طرفه څخه یو والي پر یمن مقرره کړي چې نوم یې مرزبان و. کم وخت چې هغه مړ سو بیا د هغه زوی توبوجان د یمن والي سو. څه موده وروسته دغه توبوجان کسرا ایسته کوي او د هغه پر ځای بازان د یمن والي مقرره کوي چې دا ټوله فارسیان وه. محترم ورونو، د رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت او د نبوت شهرت په هغه وخت کې وه چې د یمن حاکم بازان وو. په دغه وخت کې چې بازان د کسرا د طرفه پر یمن والي وو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فارس پاچا کسرا ته یو خط او رساله ولیږل چې په اسلام کې داخل سه. خو کسرا به له دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک وای هغه یې ترک او ټک ټکی او د قاصد په باره کې د وژلو اراده وکړه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر ورسېد نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې دز ما لیک ټک ټکی الله جل جلاله دې د پاچهی ټک ټکی. کسرا ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په لیدلو سره ډیر قهر ورغلی وو. ویل دا څوک دی؟ یو صحرایي عرب غواړي چې زه د متابعت وکم؟ د کسرا متکبر دماغ هیڅکله دا نه قبلول. او د دې مثال د ده لپاره داسې وو لکه نن ورځ چې په یوه ډیره لیرې صحرا کې یو کوچنی کلی واقع وي او د دغه کلی یو نفر دی د امریکا د حکومت څخه وغواړي چې د ده د دین تابع دسي. کسرا هم په هغه وخت کې د مځکې د مخ لوی پاچا وو او دا خبره ډیره عجبه ورته ښکاره سوه. دې موضوع ته یې په ډیره سپکه وکتل. نو یې د سروري کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نیولو لپاره لشکر ونه لیږي بلکې د یمن والی بازان ته حال ولیږي چې هلته په جزیره العرب کې یو نفر پیدا شوی دی او غواړي چې زه د متابعت وکم. دغه نفر و ماته راولیږه. بازان هم د جزيرة العرب خلق ضعيف او بلل فقط دو نفر یو مدینه منورې ته ولېژل ویل ورسي او دغه نفر ته ووایست چې د لشکر ولېژلو او جنګ کول ته ضرورت نسته بېل عذره او ځنډه ځان تسلیم که اسلام او مسلمانان ډېر ضعیف ورته ښکاره کېدل او دوی خپل ځان د دنیا لوی قدرت باله نو دغه دوه نفره و مدینې منورې ته ورسېدل او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغله او ورته ویې ویل چې زموږ سره بازان ته ولاړ سه او هغه دې بیا کسرا ته لیږي ځکه کسرا ته غوښتی یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې نن شپه استراحت وکئ او ستاسې جواب به سبا درکړم خلق چې سبا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د جواب اخیستلو دپاره راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بازان ته ووایست چې زما رب نن شپه ستا رب کسرا ووژي نفر وویل که نن شپه کسرا وژل سوی وي نو تا ته خبر چا راوړي د فارس څخه تر مدینې منورې پورې په یوه میاشت بلکې تر هغه هم زیات خبر را رسیږي ته څنګه خبر سوې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله جل جلاله د طرفه څخه وحی را ته راغلی نفر وویل ستا جواب موږ ته دغه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو ولاړ سي بازان ته دغه حال ووایست نو دوی هم رهیس و تر څو یمن ته ورسېده او بازان ته یې دا بیان وکړي چې موږ ویل ځان تسلیم که او ده ویل چې کسرا ووژل سو تر دغه وخته لا د کسرا د وژل کېدو خبر د فارس څخه و یمن ته نه و رسېدلی نو بازان پوښتنه وکړه چې دا کومه شپه وه چې ده ویل کسرا ووژل سو هغه شپه یې ور وښول چې فلانۍ شپه وه بازان ویل انتظار وکړي پس له څوارلس ورځو ویمن ته خبر را ورسېدی چې کسرا په فلانۍ شپه د خپل زوی د طرفه ووژل سو دا عینا هغه شپه وه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورته ویلي وه چې نن شپه نو بازان وویل په والله دا معلومات بې له نبي څخه و بل چا ته نه کېږي نو یې ایمان راوړي او مسلمان سو او هغه نور فارسیان چې په یمن کې وه د بازان د مسلمانېدو په سبب ټول ورسره مسلمانان سو او بازان وویل تر دې وروسته موږ د مدینې د حکم تابع یو نه د فارس تر دغه وروسته یمن او د هغه حکومت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د حکم تابع و نه د کسرا نو د بازان الفارسی رضی الله تعالی عنه په مسلمانېدو سره اسلام و یمن ته داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه بازان د یمن پر حکومت د وفات تر وخته پرې شو کم وخت چې بازان وفات سو نو د زوی شهر د یمن حاکم وګرځېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پر دغه حکومت پرې شو تر څو چې الاسود العنسی په یمن کې پیدا سو او د نبوت دعوی وکړه او شهر د بازان زوی ملکی او د یمن حکومت ونیوي دا واقعات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حیات په اخر وختو کې پیښ شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عادت داو کم پاچهان چې په اسلام مشرفه کېده هغه پر هغه خپل حکومت پرېښول نه استکول دا هغه معلومات و چې یمن څنګه د فارس په حکم کې داخل سو او بیا څنګه د فارس د حکم څخه ووتی او په اسلام کې داخل سو اوس به یو بل قصه درته بیان سي چې دا قصه هم د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند پورې تعلق لري او دا قصه د قصی ابن کلاب ده چې دغه قصی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فلرم نکدي ستاسی به هغه د مخه بیان په یاد وي چې د جرهم قبیله څنګه د یمن څخه و مکه مکرمه ته راغله او د دوی څخه اسماعیل علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام زوی و ښځه وغوښته او اوس دغه موجوده عرب مستعرب د اسماعیل علیه السلام او د جرهم لمسیان دي او د مکه مکرمه امارت او اداره د دوی په لاس کې او بیا د جرهم پر قبیله او د اسماعیل علیه السلام پر لمسیانو د خزاعه قبیله حمله وکړه چې په جنگ او زور یې د مکه مکرمه حکم ځینې واخیست که څه هم د اسماعیل علیه السلام لمسیان دالته په مکه مکرمه کې اوسېدل خو قدرت او د شی اختیار یې نه درلود بلکې حکم او امریت ټول د خزاعه د قبیله و او دا بیان مو هم درته وکي چې د خزاعه د قبیلې مشر عامر ابن لحي څنګه د دوی ودین ته تغیر ورکي او شرک یې پکښې داخل کړي. او دغه د خزاعه قبیلې تقریبا 1500 کاله پر مکه مکرمه حاکمیت درلودي. خو د اسماعیل علیه السلام د اولادې بیا هم زړه غوښتي چې قدرت خپل لاسته راوړي، ولې چې مکه مکرمه اصلا د دوی وه او حکم یې هم د دوی په لاس کې و، مګر دا کار یې نسوای کولی ځکه قدرت یې نه درلودي، تر څو چې د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې د قصی ابن کلاب په نامه سره یو نفر پیدا سو. ورونو، د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې یو فهر دی، یعنی یو نفر و چې نوم یې فهر دی چې لقب یې قریش و، او د ده و اولادې ته قریش ویل کیږي. کم وخت چې قریش ذکر او یاد سي، مقصد یې د دغه فهر اولاده ده. او فهر د اسماعیل علیه السلام د نږدې لمسیانو څخه دی، نو ټوله قریش د دغه فهر اولاده ده. او قصی ابن کلاب هم د فهر د اولادې څخه دی. دغه قصی ابن کلاب ته الله جل جلاله ډیر مال او غنا ورکړی و، په خپل قوم کې مشر او سردار و، او بیا یې د حلیل د لور سره واده وکړي چې دغه حلیل په دغه وخت کې د خزاعه د قبیلې او مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. دې واده د قصی ابن کلاب شرط نور هم ورزیات کړي، ځکه یو خدای د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه و، او بل د ده ښځه د خزاعه د قبیلې او د مکې مکرمې د رئیس لور وه، او په عین وخت کې غني او بالداره هم و، په خپل قوم کې مشر او د عزت خاوند و. کم وخت چې د دغه قصی اولادونه زیات سوه، نسل یې ډیر سو، نور یې هم عزت او دبدبه پیدا کړه، نو دا فکر ورسره پیدا سو چې د خپلو پلرو ملک او حکم بیرته لاسته راوړي. په دغه وختو کې د ده خسر چې حلیل نومېدی او د خزاعه د قبیلې رئیس و مړ سو، نو قصی ابن کلاب اعلان وکړي چې دی د مکې مکرمې مشر او سردار دی، او د دې کار دپاره د خپلو ورونو د اکا د زامنو او خپل قوم څخه کومک وغوښتی، او هغو یې هم کومک وکړي. خلق ورته راټول سوه. اوس نو په مکه مکرمه کې د جنگ دپاره دوه لشکره جوړ سوه، چې یو د قریشو د قصی ابن کلاب لشکر دی، او بل د خزاعه د قبیلې لشکر دی. جنگ پر شرط او د مکې مکرمې پر حکم دی. کم وخت چې جنگ شروع سو، ډیر کسان ووژل سوه، او د دواړو طرفو څخه ډیر خلق مړه سوه. خلقو چې دا قتل او مرګونه ولیده، نو عادل او پوهانو خلقو د صلح دپاره د دوی په مابین کې مداخله وکړه، ویل تاسو باید بې له جنګه د منصفانو په حکم فیصله وکړي. بیا نو دواړو طرفو د منصف پر حکم اتفاق وکړي، او یو سپین ږیری سړی چې ډیر هوښیار او د عربو د پوهانو څخه و، د منصف او فیصله کوونکي په صفت وټاکي، چې د دغه سړي نوم یعمر ابن عوف و. دواړو قبیلو پر دې اتفاق وکړي چې یعمر ابن عوف مو منصف دی، او دواړو طرفو ډیر شدید قسمونه یاد کړه چې دغه یعمر ابن عوف چې هر فیصله وکړه بې له کوم دلیله منو، او هیڅوک پر هغه حکم اعتراض نسی کولای، او پر دغه اتفاق او قسمو یې شاهدان هم ودرول. اوس نو ټول خلق و دغه یعمر ته راټول سوه، او د مدعیانو څخه هر یو غواړي چې خپل دلایل ووایي. اول قصی ابن کلاب ولاړ سو، اول دا زما د پلرو ملک دی، اسماعیل علیه السلام زما نیکه دی، او هغه اول سړی دی چې په مکه کې اوسېدلی دی، او زمزم هم د هغه دپاره الله جل جلاله پیدا کړي، کعبه شریفه هم هغه جوړه کړې ده، او د خزاعه قبیلې دا ملک په زور لاندې کړی دی. هو دا صحیح ده چې دوی 1500 کاله دلته حکم کړی دی، خو د اول ورځې څخه دوی د زور څخه کار اخیستی دی، او د بل حق یې خوړلی دی، او دغه کعبه شریفه هم زما نیکه جوړه کړې ده. ویل اوس دې نو دوی خپل دلیل وایي، مگر د خزاعه د قبیلې سره هیڅ د یادولو وړ دلیل نو، ځکه رښتیا هم دوی ټول شیان په زور غصب کړي وه. اوس نو یعمر حکم کوي، ټول خلق په انتظار او چپه خوله دي. یعمر وویل د مکې مکرمې ټول شیان د قصی ابن کلاب دي. چې هغه شیان څه شوه؟ رفاده، سقایه، حجابه، کسوه او ندوه دي. هر امر او هر واقع په قصي ابن كلاب پورې تعلق لري او خزعل را په مکه مکرمه کې هیڅ اختیار او تصرف نسته. په دې فیصله سره ټول شیان د خزعل د لاسه ووتل او هر څه د قصي ابن كلاب په تصرف کې سو. د ټول عربو ټول شرف د دوه لاسته ورغلی. اوس نو قصي ابن كلاب بلا اختلاف د مکه مکرمه عمومي رئیس او سردار سو. او خزعهم ټول شیان ودته تسلیم کړه ځکه وعده یې کړې وه او قسمونه یې یاد کړي وه. قصي ابن كلاب چې ډېر سخي سړی و نو د حاجانو ټول مصرف یې د خپله ماله څخه کاوه. د حاجانو اوبه او خواړه دی برابروي. د خلقو په زړو کې نور هم محبت زیات سو. قصي ابن كلاب وكعبي شريف ته نږدې د قریشو د اجتماع او مشورو د پاره یو ډېر لو خونه یا سالون جوړ کړي چې نوم یې د دار الندوه پر کښېښاوه. نو دار الندوه یو تعمیر و چې په هغه کې د قوم اجتماع مجلس او مشورې کېدلې. دا دار الندوه داسې ځای و چې د اهل مکه ټوله فیصلې په دغه ځای کې کېدې. د قریشو په مابین کې هیڅ عهد او اتفاق بیل دغه دار الندوه بل ځای نه کېدی. حتی د نورو قبایلو سره هم هر قسم وعدې او فیصلې قراردادونه او عهدونه په دغه دار الندوه کې کېده. هیڅ مشوره د جنگ او صلحې هیڅ فیصله بل ځای نه کېده بیل دغه ځای څخه. دا کار تر دغه نور هم مخته ولاړی. هغه دا چې په مکه مکرمه کې هیچا بل ځای واده نه کاوه مګر په دار الندوه کې چې دار قصي ابن كلاب هم ورته ویل کېده. دا هغه دار الندوه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ د قریشو مشران په دغه ځای کې سره جمع اسوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو فیصله وکړه. او دا هغه کور دی چې دلته د مسلمانانو په مقابل کې د جنگ فیصله وسوه. مقصد دا چې د عربو او قریشو ټول حکم او شرف په دار الندوه کې وو. ټول فیصلې یې په دغه ځای کې وې. او د دې کور مؤسس قصي ابن كلاب وو. او دغه قصي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلرم نیکه دی. کوم وخت چې قصي ابن كلاب سپنجري او ضعیف سو او دا ور معلومه سوه چې اوس نو مرګ را نږدې دی نو یې خپلو اولادو ته وکتل چې ټوله په مکه مکرمه کې د خپلو او اخلاقو او پوهې په سبب قدر عزت او شرف لري بېل عبدالدار څخه. نو یې د ځان سره دا فکر وکړي چې نور خو ټوله په خپله د عزت خاوندان دي او عبدالدار چې تر ټولو مشر هم دی په خلقو کې عزت نه لري. نو راسه د مکه مکرمه مشرتوب وده ته ورک چې دی هم په دغه مشرتوب د عزت خاوند سي. نو یې وسط وکړي چې تر ما وروسته د مکه مکرمه ټول مشرتوب د عبدالدار دی. کوم وخت چې دی مرسو زامونو یې هم ټول منصبونه و عبدالدار ته پرېښول. مګر کوم وخت چې بیا عبدالدار مرسو بیا نو د قصي زامونو د مشرتابه وظیفې په خپل مابین کې سره تقسیم کړي. د عبدالدار و اولادې ته سدانه او حجابه ور پرېښول. عبد مناف او د ده اولادې ته چې بني هاشم دي سقایه ور ورسېدل. خیر د قریشو و ټولو شاخو ته چې د قصي ابن كلاب اولاده وه خاصه خاصه وظیفه ورکول سوه. د قصي ابن كلاب یو زوی عبد مناف نومېدی چې د دغه عبد مناف بیا هاشم مطلب او نور زامن. یعنی د عبد مناف زامن توکو هاشم مطلب او نور. او د هاشم د اولادې څخه یو هم شیبه دی. ورونو د شیبه پلار هاشم تر مکه مکرمه د دباندې عربو څخه یو شزه چې د شرف او عزت خاوند و په نکاح کړ. څرنګه چې دیش دی په خپل قوم کې ډیر لوړ مقام او عزت ترلودي نو دا هلته د خپل قوم سره تر مکه مکرمه د باندې اوسېده. او هاشم به هلته ورتلی. او د واده د شرطو څخه یو شرط داو چې طلاق د دې په اختیار وو ځکه دا شریفه مالداره او د عزت خاوند وه. د هاشم د دغه شدي څخه زوی پیدا سو. او د دغه زوی نوم یې شیبه کښېښاوه. څه موده وروسته هاشم مړ سو. او شیبه د خپلې مور سره تر مکه مکرمه د باندې اوسېږي. کوم وخت چې شیبه د هاشم زوی د بلوغ وسن ته ورسېدی نو یې اکا چې مطلب نومېدی او د هاشم رور و د شیبه و مور ته ورغلی او ویل زه هلک را سره بیایم. خیول څنګه بیا داس ما زوی دی باید ما سره وي. مطلب ویل زوی دی اوس غټ شو او د سړیانو و درجې ته ورسېدی او دی په خپل قوم کې د سردارانو او اشرافو څخه دی. دی د قصی ابن کلاب د زامنو څخه دی. دا نه ښایي چې بېله بکه په بل ځای کې واوسېږي، ځکه هلته د ده شرف عزت او احترام سته. ښځې چې د شرف او سردارۍ نوم واورېدی ویل اختیار به ده ته پرېږدو چې ستا سره ځي او که زما سره پاتېږي. کم وخت چې اختیار و شیبه ته ورکوي ده ویل د اکا سره ځم، ځکه دی پوهېدی چې هلته شرف او عزت سته او ده ته هم دغه شرف ډېر اعتبار درلودی. که څه هم د ده عمر لږ و خو د شرف په قدر پوهېدی. اوس نو شیبه د خپل اکا سره د هغه پر اوښ تر شا ورسره سپور سو. کم وخت چې مکې مکرمې ته داخل سوه هغه وخت عادت داسې و چې خلقو به همیشه نوي نوي مریان رانیول. نو خلقو چې شیبه د مطلب سره ولیدی چې تر شا یې پر اوښ سپور دی د خلقو دا خیال سو چې مطلب نوي مریی رانیولی دی. نو یوه شیبه ته عبدالمطلب ویل، یعنی د مطلب مریی. که څه هم وروسته بیا خلقو ته دا معلومه سوه چې دا د هاشم زوی شیبه دی او د مطلب وراره دی، خو شهرت یې په عبدالمطلب سره پیدا کړي. دغه عبدالمطلب چې اصلي نوم یې شیبه دی او د هاشم زوی دی او هاشم د عبدمناف زوی دی او عبدمناف د قصی ابن کلاب زوی دی، زموږ د نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی. خیر، عبدالمطلب ځوان سو او واده یې وکړي. د ده اول اولاد چې زوی و حارث نومېدی چې د ده تر ټولو اولادو مشر و. کم وخت چې دغه حارث لوی او ځوان سو، البته عبدالمطلب نور اولادونه هم درلوده خو هغه کوچنیان و، په دغه وخت کې عبدالمطلب خوب ولیدی. هغه داسې دی بدو او یو چا پر ژغ کړه طیبه وکینه. ده ویل طیبه څه شي ده؟ خو هغه ناره کوونکی ولاړی. دی په تعجب کې سو چې دا څنګه خوب و. دوهمه شپه بیا بیده دی چې یو څوک ورته وایي بره وکینه. ده ورته ویل بره څه شي ده؟ ناره کوونکی بیا ولاړی. نو د ده په زړه کې ور وګرځېده چې یوه کیسه سته، ځکه داسې تکراري خوب بې څه نه وي. درېمه شپه بیا په خوب کې هغه ناره کوونکی ورته راغلی ویل مضمونه وکینه. ده ویل مضمونه څه شي ده؟ هغه ناره کوونکی بیا ولاړی. اوس نو بالکل د ده یقین سو چې یو لوی او مهم کار سته چې د هغه په باره کې درې ورځې پرله پسې خوب وینم. داسې مکرر خوب په عادي ژوند کې څوک نه ویني. څلورمه شپه بیا عبدالمطلب خوب ویني چې یو څوک ورته وایي زمزم وکینه. ده ویل زمزم څه شي دی؟ دا وار ناره کوونکی نه ولاړی او ورته ویې ویل هیڅکله نه وچیږي او نه بهیږي، حاجان به په اوبوې او دغه زمزم د لرشین او وینو په مابین کې پر هغه ځای دی چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي د میژانو د کلي سره، چې په پښتو میژتون ورته وایي. دا خبرې د عبدالمطلب په زړه کې حفظ او یاد سوې او پوسو چې ده ته د زمزم د کیندلو وظیفه ورکول سوه. دی باید زمزم وکیني. زمزم په اهل مکه کې مشهور وو او ریدلی یې وو، مګر ځای یې چاته نه وو معلوم چې چیرې دی. او دا هم مشکله او ناممکنه وه چې د کعبې شریفې ټول اطراف کې د زمزم د پیدا کولو دپاره وکیني. مګر اوس عبدالمطلب ته د زمزم په کیندلو سره امر وسو. دا اشارات او علامات ورته وویل سوه، ځای تقریبا معلوم سو. خو عبدالمطلب ته یو بل تکلیف پیش دی. هغه دا چې نور قریش کله وده ته اجازه ورکوي چې د کعبې شریفې پر شاوخوا کیندل وکړي، او دی هم بې له دغه یوه زوی څخه چې ځوان دی بل مدافع او کومک کوونکی نه لري. خو په دا سبا دی او د ده زوی حارث دواړه د کوره راووته او کعبې شریفې ته ورغله چې زمزم پیدا کړي او ویکیني. اوس نو په هغه علامو پسې ګرځي چې وده ته په خوب کې ویل سوي وي. اوله علامه دا وه چې په مابین کې د لرې او وینو. دوهمه علامه پر هغه ځای چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي. او درېمه علامه د میژتون سره. دی د کعبې شریفې پر شاوخوا په دغه علامو پسې ګرځي، مګر علامې هیڅ نسته. دی پر دغه حال و چې یو څو نفره راغله غواړي چې یوه غوا د هغه بد سره حلال کی چې اساف نومیږي. دا بیان خو مو د مخه درته کړی دی چې اساف او نائله څوک وه او څنګه بوتان سوه. نو دغه نفرو هغه غوا حلاله کړه، د اساف سره یې وینې توی شوې، مګر دغه حلاله سوې غوا د هغه ځای څخه وغورځېده، وینې ځینې بهیږي او غوا ځغلي، څو بل ځای غزاره سوه. نفر پسې ورغله، د غوا پاته کار یې هلته ور وکړ، لری او کلمې یې هلته ځینې راوویستل. اوس نو عبدالمطلب ته اوله علامه ور معلومه سوه چې دا یې وینې او هغه یې لری یا لرشین. د دغو دوو په مابین کې د زمزم څا دی، خو بیا هم دغه منطقه ډېره لو او پراخه منطقه ده، نسي کولای چې ټوله وکیني. اوس نو په دغه ځای کې ګرځي چې پر میژتون پیښ سو. دا هم دوهمه علامه سوه، مګر دا د میژانو ښار هم یوه لو منطقه ده. بیا هم مشکله ده چې دا ټوله منطقه وکیني. په فکر کې دی چې څه وکړي. په دغه وخت کې یو کارګه یا ټپوس راغلی چې په وزرو کې یې سپینې بڼې وې. کارګه عادتا ټوله تور وي، خو ده ته په خوب کې ویل سوي وه چې غرابي اعصم، او غرابي اعصم په عربي کې و هغه کارګه ته ویل کیږي چې په وزرو کې یې سپینې بڼې وي. نو دې کارګه و هغه میژتون ته نږدې مځکه په مشوکه وهل. عبدالمطلب پوه سو چې دا هغه د مقصد ځای دی، نو یې د هغه ځای په کیندلو شروع وکړه. خو قریش پر راټول سوه، ویل دا څه کوې؟ د اساف او نائلې په مابین کې مځکه کینې؟ موږ هیڅکله اجازه نه درکوو چې ته و کعبې شریفې ته نږدې مځکه وکینې. ده پر خپل زوی حارث ژغ وکړئ چې دوی راڅخه ګرځوه، او په خپل عبدالمطلب په کیندلو مشغول دی. خو قریش د یوه طرفه او حارث د بله طرفه سره اخته دي. قریش یې د کیندلو څخه منع کوي او حارث د هغو مخنیوی کوي. عبدالمطلب په خپل کار اخته دی، کیندل کوي. خدا نقاش او کشمکش تر ډیره دوام درلودی. څو عبدالمطلب پر هغو ډبرو پیښ سو چې عادتا د څا پر خوله ایښول کېدې. یوار یې نارې کړه، الله اکبر. قریش پوه سوه چې عبدالمطلب د خپل مقصد شی پیدا کړي. نو قریشو پوښتنه ځینې وکړه چې ته څه شي کیندې؟ ده ویل زمزم. عبدالمطلب نور هم خپلو کیندلو ته دوام ورکړي، او حقیقتا یې هم د زمزم څا پیدا کړي. اوس نو قریش ورته وایي، موږ دې په دې څا کې شریکان یو. عبدالمطلب ویل، د څه شي شریکان؟ تر اوسه پورې مو زه و کیندلو ته نه پرېښولم، ما وکیندې، اوس چې اوبه پیدا سوې تاسې مې شریکان یاست؟ ورونو، واقعا په مکه مکرمه کې د اوبو ملکیت ډېر لوی شرف و. اوبه په مکه کې؟ تر اوسه دوی خپلې اوبه د مکې مکرمې د دباندې څخه راوړلې، او اوس په خپله په مکه کې زمزم ورته پیدا سو. خو عبدالمطلب پر دې ټینګ سو چې اوبه زما دي، او نور قریش بیا وایي چې موږ حتما درسره شریکان یو. څو خبره تر جنګه ورسېده، خو په آخر کې پر دې فیصله وسوه چې درېیم طرف دې زموږ په مابین کې حکم او فیصله وکړي. ویل دا درېیم به څوک وي؟ هغه هم پر دې اتفاق وسو چې د بني سعد پر کاهن به فیصله کوو چې دا کاهن په یثرب کې اوسېدی. نو و یثرب ته رهي سوه چې اوس مدینه منوره ورته ویل کیږي. هلته چې ورسېدل، د بني سعد کاهن و خیبر ته تللی و. نو دوی خیبر ته پسې رهي سوه. ورون، تاسې وګورئ، کم وخت چې الهي دین نه وي، جهالت او بې علمي وي، سحر او جادوګري، کوډي او کاهني څونه پر خلقو او د دوی پر عقیده مسلط وه، او څونه یې ځانونه پسې ستړي کول. د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې، بیا د مدینې منورې څخه و خیبر ته، هغه هم پیاده یا پر اوښانو په کوډګر او کاهن پسې ځي. خیر، دوی نو اوس د کاهن د حکم او فیصلې دپاره خیبر ته رهي دي. خو په لار کې چې ټوله ریګ او غرونه دي، د عبدالمطلب او د ده د ملګرو اوبه خلاصې سوې، او د هغه نورو قریشو سره هم لږ اوبه پاته دي. څو عبدالمطلب او د ده ملګري د تندې د لاسه مرګ ته قریب او نږدې سوه. نو یې د هغه نورو قریشو څخه اوبه وغوښتې، خو هغو ویل، زموږ سره دونه اوبه پاته دي چې فقط موږ ژوندي پاته سو، او اوبه یې ور نه کړې. نو عبدالمطلب او د ده ملګرو ځانونه پر مرګ وسپارل. ویل، وچ دښتې اوبه هم نه لرو، او د مقصد ځای هم ډېر لرې دی، بې له مرګه بل شی نه دی پاته. نو ویل، باید څه وکړو؟ ویل، باید د خپلو ځانونو دپاره قبرونه جوړ کړو. مرو خو حتما، په دې کې خو شک نشته، مګر دا چې ټوله پر دښت پراته یو او حیوانات مو خوري، تر دې دا ښه دی چې شخ کړه سو. قبرونه به جوړ کو، هر یو چې د مخ مړ کېدی دا نور به هغه شخوي، خو فقط هغه یو آخري نفر به به شخېدو پاتې سي، دا نور خو به شخص ویل. څه فکر دی؟ نو یې د قبرو په کیندلو شروع وکړه او د قریشو هغه بله ډله ورته ګوري. دوی قبرونه وکیندل او د مرګ په انتظار کښېناستل، خو بیا د عبدالمطلب زړه طاقت ونه کړي. ویل دا نه ده صحیح چې موږ ناست یو او د مرګ انتظار باسو، دا عجز او تسلیمېده دي. تر هغو چې ژوندي یو باید په اوبو پسې وګرځو. نو بیا د اوبو د پیدا کېدلو دپاره ولاړ سوه. که ګوري چې د عبدالمطلب اوښ مځکه په پښه ووهل او د مځکې څخه یو څه اوبه راووتې، دوی یوار په تلوار پر راټول سوه، اوبه یې وڅښلې. کوم وخت چې د دوی ضرورت پوره سو، نو یوه هغه نورو قریشو ته ورغږ کړه، ویل راسئ اوبه وڅښئ. هغه هم راغله، اوبه یې وڅښلې او لوښه یې ډک کړه. نو یوه عبدالمطلب ته وویل، و تا ته چې الله جل جلاله په دې وچ دشت کې اوبه درکړې، نو زمزم هم ستا دی او الله جل جلاله تا ته درکړی دی. دوی پوه سوه چې دا د الله جل جلاله د طرفه اشاره ده چې زمزم د عبدالمطلب دی. نو زمزم یې وده ته پریښاوه او د کاهن د طرفه بیرته راوګرځېده. نو سقایه یعنی د حاجانو اوبول بې اختلافه د عبدالمطلب سوه. د زمزم تصرف د عبدالمطلب او د هغه د اولادې سو. الله جل جلاله و عبدالمطلب ته پرله پسې اولادونه ورکول. لس یې زامن ورکړه او شپږ یې لوڼې ورکړې. زامن یې عباس او حمزه رضی الله تعالی عنهما. دا یې هغه دوه زامن دي چې د اسلام وخت یې نیولی دی او په اسلام مشرف سوي دي. او بل ابو طالب چې اصلي نوم یې عبد مناف دی، او ابو لهب چې اصلي نوم یې عبد العزا دی. دغه دوه د اسلام عصر نیولې دي او مسلمانان سوي نه دي. او هغه زامن یې چې د اسلام عصر یې نه دی نیولی او د رسول الله صلی الله علیه و سلم تر بعثت د مخه وفات سوي دي، هغه عبد الله چې زموږ د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم پلار دی، او حجل، ضرار، مقدم، زبیر او حارث دي. دا د عبدالمطلب هغه شپږ زامن دي چې تر اسلام او بعثت د مخه وفات سوي دي. او د عبدالمطلب لوڼې صفيه، ام حكم، عاطفه، اميمه، اروه، بره. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شپږ امگانې او نه اکاگان او لسم د ده صلى الله عليه واله وسلم پلار. دا د عبدالمطلب اولادونه وه. مگر کوم وخت چې عبدالمطلب د زمزم څا کیندي او څوک یې نه درلوده چې د ده دفاع وکړي، نو یې د ضعف احساس وکړي چې د قوم په مقابل کې ضعیفه یم. نو یې په هغه وخت کې دا نظر کښېښاوه، ویل که ماته الله جل جلاله لس زامن راکړه، یو بیا د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالوم. کوم وخت چې الله عز وجل وده ته لسم زوی ورکړي او هغه هم ځوان سو، نو عبدالمطلب چې به رهي وو لس ځوانان زامن به تر شا په پسې وو. اوس نو عبدالمطلب اراده وکړه چې هغه خپل نظر ادا کړي. نو د کعبې شریفې و کاهن ته ورغلی او د کاهن سره به اقداح پراته وه چې ازلام هم ورته وایي. ورونو، اقداح یا ازلام څه شی دي او کاهن چا ته ویل کیږي؟ اول، کاهن هغه چا ته ویل کیږي چې د مستقبل یا راتلونکي وخت حالات او اخبار به بیانول، او دا دعوه به کول چې زه په اسرارو او پټو حالاتو خبر یم او پوهیږم. او منجم و هغه چاته ویل کیږي چې ستورو ته ګوري، د هغو پر تګ او د هغو پر مواقعو حساب کوي، چې په حقیقت کې دا کار پر ستورو ایمان دی. او ازلام یا اقداح و هغو غوشو ته ویل کیږي چې پر هغو بونه کې نوي تړل سوي. او د مشرکینو سره ازلام پر څو قسمه وه. یو هغه قسم وو چې پر ځینو به هو لیکل سوي وه، او پر ځینو به یا لیکل سوي وه، او دا غشي به سره ګډ وه. نو که به عربو د یوه کار اراده وکړه، مثلا د سفر یا واده یا د یو شي د رانیولو، نو کاهن ته به ورغله او هغه به د دغه غشو څخه یو راویستي. که به د هو غشي راووتئ، هغه کار یې کاوه، او که به د یا غشي راووتئ، هغه کار به دغه کال معطله کړي. په دې ازلامو کې نور قسمونه هم وه. مقصد دا چې د مشرکانو د ژوند ټول کارونه او معاملات پر فال کاهن او منجم ولاړ و. دا د مشرکانو دین او عقیده وه. بدبختانه نن ورځ موږ په وطن کې هم ډیر انسانان د کوډګرانو او ساحرانو سره تعلق تګ او راتګ لري چې دا کارونه د کفر او شرک کارونه دي، د دین مبین اسلام څخه وتلي او مخالف دي، قطعا حرام او ناروا دي. خیر، خپلې کیسې ته براسو چې عبدالمطلب د کعبې شریفې و کاهن ته ورغلی او پر هر غشي یې د یوه یوه زوی نوم ولیکي. لس غشي یې جوړ کړه او کاهن ته یې وویل چې اوس نو دغه غشي سره ګډ کړه او بیا یو ځینې راوباسه. د هر یوه غشي چې راووتئ هغه د خپل نظر د ادا کولو دپاره حلالوم. ورونو دا مې هېر سوه چې درته ووایم چې پر عبدالمطلب په ټولو زامنو کې عبدالله ډېر ګران و. نو عبدالمطلب په دغه وخت کې د ځانه سره ویل که عبدالله د دغه حلالېدو څخه چپ او خلاصو نو مسأله په خیر ده، یعنی که بیا له عبدالله بل د هر یوه نوم راووزي پروا نه کوي، ځکه عبدالله تر ټولو زامنو پر ګران و. کاهن هم غشي سره ګډ کړه. عبدالمطلب په کعبه شریفه کې ولاړ دی او دعا کوي چې د عبدالله نوم راونوزي، خو کاهن چې غشي سره ګډ کړه او یو یې ځینې راپورته کوي هغه د عبدالله غشی و. څرنګه چې عبدالمطلب پر خپله وعده ولاړ و نو یې عبدالله تر لاس ونیوی او د اساف و طرف ته رهي سو، غواړي چې عبدالله حلال کړي. قریش دا حال ویني چې عبدالمطلب زوی تر لاس نیولی دی او چاړه یې په لاس کې ده، غواړي چې خپل زوی حلال کړي. نو قریشو پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا عبدالمطلب څه کوې؟ ده ویل نظر مې ایښی و، اوس یې ادا کوم. قریشو زوی ځین راکش کړي، ویل زوی ولې حلالوې؟ دوی یې دې خواته کشوي او عبدالمطلب یې د ځان خواته کشوي. په دغه کشمکش کې د عبدالله سر په هغه چاړه زخمي سو چې د پلار په لاس کې وه. نو ځکه عبدالله ته عبدالله اشج ویل کېده، ځکه چې پر سر یې زخم و، او اشج په عربي کې هغه چا ته ویل کېږي چې سر یې زخمي وي. اوس قریش ورته ټینګ دي چې قسم دی کې حلال کې، که تا دا کار وکړي دا به په عربو کې عادت او طریقه پاته سي، د هر چا چې لس زامن پیدا سوه یو به حلالوي، هلته به نو د ژوند څه خوند او څه مزه وي. عبدالمطلب د زوی پر حلالولو ټینګ دي او قریش یې منع کوي. په آخر کې ویل چاره څه ده؟ دوی ویل د کاهنانو څخه به پوښتنه وکړو. بیا یې هغه د بني سعد کاهن اختیار کړي چې پر هغه به فیصله کوو. د دې مشکل د حلولو دپاره بیا د بني سعد کاهن ته ورغله، دا وار هغه پر ځای و. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې په دې مسأله کې څه وایې؟ کاهن ورته وویل په تاسې کې د یوه نفر د وژلو دیت څه شی دی؟ دوی ویل لس اوښه. ورونو دیت و څه ته وایي؟ جواب که د یو چا څخه یو بل انسان په خطا کې ووژل سي، د دغه قاتل څخه د دغه قتل او وژلو بدل د وژل سوي نفر و کورنۍ ته ورکول کېږي چې و دغه ته دیت وایي. نو کاهن ویل په تاسې کې د یوه نفر د وژلو دیت څه شی دی؟ دوی ویل لس اوښه. کاهن ویل تاسې بیا غشي سره ګډ کړئ، پر یوه غشي عبدالله ولیکئ، پر بل غشي لس اوښه. که د اوښانو غشي راووتئ اوښان به حلال کړئ، عبدالله خلاص، او که د عبدالله غشي راووتئ نو لس اوښه به شل اوښه کړئ. بیا به د عبدالله سره واچوي. که په هر وار کې اوښان راووته اوښان به حلال کړي، او که د عبدالله غشي راوتي لس اوښه به نور پر زیاتوي تر څو چې د اوښانو غشي راوزي او عبدالله د حلالېدو څخه خلاصېږي. د دوی هم دا فیصله خوښه سوه او بیرته مکې مکرمې ته راغله. نو د کعبې شریفې کاهن ته ورغله چې د عبدالله او لسو اوښانو په مابین کې غشي سره واچوي. د غشو تر ګډولو او را ایستلو وروسته د عبدالله غشي راووتئ، لس اوښان یې نور پر زیات کړه چې شل اوښه او عبدالله سوه. بیا د عبدالله غشي راووتئ، لس اوښه یې نور پر زیات کړه چې دیرش اوښه سوه. بیا د عبدالله غشي راووتئ، دغسې لس اوښان زیاتوي او د عبدالله غشي راوزي څو د اوښانو شمېر وسلو ته ورسېدئ. لس واره غشي سره ګډ سوه، خو هر وار به د عبدالله غشي راوتئ. کم وخت چې د اوښانو شمېر وسلو ته ورسېدئ او غشي سره ګډ سوه، دا وار د اوښانو غشي راووتئ. يعني اوشان باید حلال کړسي او عبد الله خلاص خو عبد المطلب ویل یا دا مې نه ده قبوله بل وارې بیا سره ګټ کړي بیا یې غشي سره ګټ کړه بیا د اوشانو غشي راووتي عبد المطلب ویل یا دریم وار یې بیا سره ګټ کړي غواړي چې په دې کار کې چم او حیله نسی جوړ او پوره تاکید کوي دریم وار بیا غشي ګټ سوه چې یوه طرف ته عبد الله او بل طرف او بل طرف ته سل اوشان دي بیا د اوشانو غشي راووتي نو عبد المطلب هم د عبد الله په عوض او پدې کې سل اوشه حلال کړه او د هغو د غوښو د خوړلو او لولو څخه نه انسانان منع کول نه حیوانان او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي انا ابن ذبيحين يعني زاد دو حلال كرسو زيم چې مقصد عبد الله او اسماعيل عليه السلام دي او دوار ته الله جل جلاله نجات ورکي ورونو دا د عبد الله د حلال يدو قصه خو الله جل جلاله په دغه طریقه سره خلاص کی وسنو عبد الله ځوان دی او پلار یې غواړي چې وادور وکړي نو یې یو با عزت او با شرف شذ چې دا هم د عبد مناف ابن قصي ابن كلاب د اولادې څخه و وروغشته او د دې شذ نوم امينه بنت وهب چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره په نسب کې شریکه او د اسماعیل عليه السلام د اولادې څخه ده چ په دې ډول سره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مور او پلار د طرفه د شریفترین او معززترین نسب خاوندې او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ما ماګانو په یسرب کې ژوند کاوه او امنهم هلته اوسېده نو عبد المطلب هلته په یسرب کې د عبد الله واده وکي او بیا مکه مکرمه ته راغله په دغه موده کې امنه حامل اسوه او د دې تر حمل څو میاشتې وروسته عبد الله وفات نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم شو کوم وخت چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د ولادت وخت را نږدې شو مور یې خوب ولیدي چې د دې یو کوچنی پیدا کیږي او د دغه کوچنی سره یو نور وي چې د مزک مخ ډکوي او دغه نور تر شامه پوری ورسیږي او دا په دغه خوب کې وایي اعوذ بالله الواحد من شر كل حاسد یعنی دل رپه یو الله سره د هر حسد کوونکې څخه ساتنه غواړم سره لدی چې دوی مشرکان و خدای هم دغه خوب ولیدي چې پناه او ساتنه یې په یو الله سره غوښته د فیل پکال او د فلتر واقعې پنځوس ورځې وروسته د ربيع الاول د میاشتې په دولسمه د دوشنبه په ورځ سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفی صلى الله عليه واله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي چې دا ورځ د میلادي سنې د 501 او یا کال د اپریل د میاشتې د شل یا 22 تاریخ سره موافق او برابر ده او دا چې موږ شل یا دویشت وایو دا د هغه وخت په جنتریو کې فرق وو د یوې جنتری په حساب شل تاریخ وو او د بلې جنتری په حساب دویشت تاریخ وو او د ده صلی الله علیه و آله وسلم په ولادت کې عجب او د عادت څخه مخالف واقعات پېښ شو چې اوس به یو څه درته بیان سي خدا بیان یې په دې سبب نه دی چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم عظمت په دغه شیانو کې دی بلکې دا هغه علامه دي چې د ده علیه الصلاة والسلام دراتک زیر پکشي دي کنه اصلا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عظمت او لویی په هغه رسالت او منهج کې ده چې د صلی الله علیه و آله وسلم مشترا وړي دي دغه شیان صرف د ده علیه الصلاة والسلام دراتک زیر دي لکه څنګه چې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر وایي زپ مدینه کې وم او عمر می وکاله وو په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و دنیا ته تشریف راوړي زه د يهودو په منطقه کې د يهودو سره وم چې د يهودو یو راهب پر قلا ختلی وو او ناره وهله چې اې د يهودو ډلې نن د احمد ستوري ښکارسو هغه ستوري ښکاره سو چې نشکاره کیږي مگر په پیدا کېدو د احمد صلی الله علیه و علیه وسلم. یعنی یو ستوري دی چې تر هغو نه راخیږي تر څو چې آخر الانبیاء صلی الله علیه و علیه وسلم پیدا نسی، او هغه ستوري نن راختلی دی. حسان رضی الله تعالی عنه دا شاهدی ادا کوي چې د خبر د یهودو څخه واورېدی، او د دې څخه دا هم معلومه سوه چې حسان رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکاله په عمر زیات دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک ولادت د زیرو او بشارتو څخه یو هم دادی. کم وخت چې د علیه الصلاة والسلام مور حامل اسوه، دغه د دې حمل بی دردو او بی تکلیفه. که څه هم تاسو ته معلومه ده چې حمل همیشه د تکالیفو او دردو سره وي، خو دا د دغه دردو څخه فارغه وه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت د عجایبو څخه دا ده. کم وخت چې د صلی الله علیه و آله وسلم پیدا سو، پر دواړو لاسو یې تکیه کړې وه او سر یې لوړ نیولی و لکه اسمان ته چې ګوري. بل دا چې دی صلی الله علیه و آله وسلم مختون و زیجدی، یعنی سنت کرسوی و، او مسرور و زیجدی، یعنی نوی هم پرسوی و. زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپریکي، او هغه پاته و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.
زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار ناز ولیه، ستا د عشق په سیلاب کې ډوبېږم، د منصور په شان سر په درېږم، کار څو سم تبا نه زیرېږم، کار څو سم تبا نه زیرېږم.